مشال رادیو دا او دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. په خبرونه کې زه ګل ایاز او اسرار علم مومن درته هرکلی وایو. په دې خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری در خبرو. 219 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې هم د روانې غړي برخه د خواول د دې سات تازه خبرونه له اسرار علم مومن نور.
سړی مشرم به د مهم خبرونو لډیز. افغانستان وای هیڅ کله به اجازه ورنکړي چې لخوا یې د غونډي هوادونو پر ضد کار واخیستل شي. په جنوبی وزیرستان کې ډرون بریدو درې مشکوکه وسلوال وجلی او د افغانستان د سولې شورا یو غړی وایي د هیله لري چې له طالبانو سره به د سولې خبرې پرتون کوونیو کې بیا پیل شي. او زه خبرونو تفصیل. د افغانستان د بونو چارو وزارت وایي چې هیڅ کله به اجازه ورنکړي چې لخوري د غونډي هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. دغه وزارت وایي چې کې مستغنی د سرګندون بیګا د پاکستاني چارواکو د هغه ادا په جواب کې وکړي چې ګواکې په پیښور کې پر پوځانو پرونی حمله د افغانستان په خاور کې پلان شوی وي. د پاکستان پوځ وایي په بډابیره کې پرون د هوایي ځواک پر استوګنځي بریده چې 240 کسان پکې وجل شوی وو پلان یې په افغانستان کې جوړ شوی وو. مخام په پیښور پوځي مرکز کې د پاکستاني پوځ ویان اسیم سلیم باجوا خبريالانو ته ویل په وجل شو کې 25 پوځیان څلور ولسی وګړي او 10 بیت کون کې شامل دي. د پوځ ویان زیاته کړه چې د بریټ پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو خو دوی فکر نه کوي چې د بریټ کون کو ترشا افغان دولت لاس لري.
افغانستان می بورډینګ ریجن می
په افغانستان کې د پولیسره نږدې سیمو کې ډيري ستونزې دي او هغلته کې هغه رقم کنټرول نشته. مونږ او افغانان د رونو پرنګ یو او زه دا توقع نشم کولای چې افغانان رونه یا افغان حکومت یا افغان ریاست به د دا رقم شیانو حوصله افزایی کوي.
د پاکستاني په ودویان ویلو بوت څوارلس وسلوالو چې د پاکستاني ملیشو ځواکونو یونیفارم یا غوستې و د جمعې په سهار یې پیښور ښار ته نږدې د بډه بیرې په سیمه کې د پاکستان هوایي ځواک په یوه کیمپ برید وکړ. د برید زمواري د تاریخ طالبان پاکستان ویان محمد خراساني اخیستی. د پیښور بډه بیرې برید وروسته په جنوبي وزیرستان کې د بې پیلټ الوتکه په یوه حمله کې یو کور په نښه شوی چې درې مشکوکه وسلوال پکې وژل شوي او 15 نور جبل شوي دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي لا هم نشی ویلې چې د بریده د امریکا بې پیلټ الوتکو تر سره کړې او کړه پاکستان خپلو بې پیلټ الوتکو کړې دي. د افغانستان د سولې شورا یو غړی وایي دوی هیله لري چې له طالبانو سره به د سولې خبرې پرتلونکو نیو کې بیا پیل شي. حبیب الله پوزی پرون مشال ډوته ویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرې دوی ته هیله ورکوي چې د سولې خبرې به بیا پیل شي.
موږ هم امیدوار یو او دا مو امید ده چې طالبان د صلح مسلې ته په کلکه روانډي سي موافقه وکړي. زه هیله منم چې په راتلونکي هفته کې به د صلح دغه مذاکرات پیل شي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هایس هم د وزارت پورز ویلي وو چې د مشرتابه پر سر د طالبانو ترمنځ روانې ناندرې به په راتلونکو نیو کې د افغان حکومت سره د دې ډلې د سولې د خبرو د بیا پیل مخه ونه نیسي. د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ خبر سره تر وروسته د سولې خبرې اترې وځنډېدي. په پیښور کې میاش د شمالي وزیرستان څخه کوونکې وایي د حکومت لخوا اعلان شوې مرستې ورته نه ورکل کیږي. خان بادر چې د شوال سیمو اوسیدونکي دی مشال ډوته ویل چې دا یې څلورم اختر دی چې په کډوالۍ کې یې تیروي خو د په خبره د حکومت لخوا ورسره هیڅ مرستې نه کیږي.
او خپل علاقو ته نشو تللی، خپلو خپلوانو سره نشو ملولی. نیمه کورنۍ په افغانستان کې ده او نیم په بنو کې دي او نیم په باکاهیل کې دي، فاربل کې دي او نیم په پېښور کې دي. نو څلور پنځه ځایونه باندې تقسیم شوي. نو دا موږ اوس که هم غواړو موږ یو ځای نه اختر په یو ځای تېرولی شو، نه په خوشحالۍ کې او نه په غم کې په یو ځای کېدی شي.
نور هم یو شمیر زده کوونکو نن له مشال وسه په خبرو کې ویلي چې په شمالي وزیرستان کې دوی کالجونه بند دي او دوی ته حکومت اعلان شوې مرستې نه ورکوي چې ځان ته پرې ټیوشن ونیسي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې د کار د پیل پر وړاندې کوم جدي خنډ نشته. د ټاپي پروژې په مرسته به د ترکمنستان ګیس د افغانستان له طریقه پاکستان او هند ته انتقالیږي. د قانون او پټرولیم وزارت ویان محیدین نوري پرون مشال ډوته ویل دوی هیله لري چې د دې پروژې لپاره د مشرتابه ته ټاکل کېدو وروسته به د کار د پیل پریکړه وشي. چرواکی دا کوي چې د افغانستان د بلخ ولایت 15 ولسوالۍ له وسلوالو پاک کړل شوي دي. د بلخ سرپرست والی محمد نور چې دغه پوځي عملیاتو مشري کوي وایي د بلخ جوزجان او سرپل ولایتونو د امنیتي ادارو په همغږۍ دغه عملیات تنظیم کړي دي. د بلخ چارواکي وایي دا مهال د هوایي ځواک په ملاتړ دغه پوځي عملیات یوازې د چمتال ولسوالۍ په البرز سیمه کې روان دي. تحصیل مشل دیو خبرو نوری د ایران ولسمشر حسن روحانی په دې لټه کې دی چې د ایرانیانو لخوا د امریکا مرګ نارو وروسته د میلیونونو امریکایانو په ذهنونو کې پیدا شوې اندېښنې ختمې کړي. د ده په خبره دغه شعارونه د امریکایي ولس پر ضد نه دي. یو شمېر ایرانیانو چې د جمعې په ورځ د تهران ګیر چاپیره پریډ کاوه د امریکا ضد نارې وهلې. د امریکا سی بی ایس ټلویزیون سره د روحاني مرکه چې سبا به خپریږي نوموړي پکې ویلي دي چې په ایران کې هر جمعه د مونځ وروسته د امریکا پر ضد ورته نارې وهل د دوی د مذهبي شعارونو برخه ګرځېدلې او دا د امریکا د هغو پخوانیو پالیسیو غبرګون دی چې د په خبره ایران ته ترې تاوان رسېدلې. نوموړی وایي د ایران خلک امریکایي ولس ته احترام لري. د یادو مذهبي شعارونو په اړه د زیاتره امریکایانو وسوسه یوه له هغو عواملو ده چې په امریکا کې یې اپوزیشن د هغه اټومي تړون پر ضد راپورته کړی پر کوم چې د روحاني د حکومت او امریکایي ولسمشر باراک اوباما د انتظامي او د نړۍ د نورو لویو قدرتونو ترمنځ خبرې شوي. او د روس او امریکا دفاع وزیرانو له څه باندې یوه کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبرې وکړې او د شام پر شخړې بحث وکړ. او د ناټو سرمنشي به روانه اونۍ د لومړي ځل لپاره یوکرین ته ولاړ شي او دغه هیواد له چارواکو سره به د یوکرین پر کړکیچ خبرې وکړي.
اسرار علم مومندو چې تاسو ته د مشال رادیو خبرونه وړاندې کول تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه خبرونه موږ په پانه مشال رادیو ډاٹ کام همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. د پاکستان فوج وای د پیښور بډبیر بریټ پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو.
یہ افغانستان سے آئے، افغانستان سے ہی پلان ہو کے ایگزیکیوٹ ہوا اور افغانستان سے ہی کنٹرول ہو رہا.
دا خبر ایجنسی دا تعلیم محکمے چارواکی وائی پا باڑا کی دا بدامنی او فوزی عملیاتو پر وقت رانشو سکولون کی دا تعلیم لڑائی بیا پیلوی
دیکھی مونگ ٹینٹونو دے فرنیچر ٹیبل او بورڈ دے دوئی اگا ارینجمنٹ پکے کڑے دے کم چنور اوران دی جزوی طور باندے اگوئی کی مرامت کار شروع شوئے دے.
اونیس پروگرام مدرسے پا اسنی اثر کی مو پا پاکستان او ترکی کی د مدرسو پر تلیز جاج اخستے.
دیدہ غزا شاگرد سوی دغه د نوري نړۍ خبري هغه د نړیوال تاریخ نه چې نړۍ کې ستیر شي او اوس ستیریږي.
دوی مونیس پروگرام د نړۍ رنگونو کې بعد نوی هندي فلمونو ٹریلر واوري.
سر کسی بے گناہ کو سزا ملنے سے اچھا ہے 10 گناہ گر چھوٹ جائے.
سر یہ سب ان لوگوں نے من گھڑت کہانیاں بنائی ہیں ہر بارے میں.
دا او نور رپورٹن هم لرو لمشال راډي سروس. درنو اردوونکو تاسو د مشال راډیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غوږیږئ. د پاکستان فوج ویلي پرون د خیبر پختونخوا په بډبیر کې د هوایی ځواکونو پر مرکز شبي بریټ کې په مجموعي توګه 9 کسان وژل شوي دي. په پیښور کې خبرایانو ته د پاکستان فوج وایان میجر جنرال اسم باجوا وی چې دا بریټ پلان په افغانستان کې جوړ شوی و. البته دا زیاته کړ چې فکر نه کوي ګواکې د دې شاته به خای د افغان حکومت لاس وي. د خبري غونډې ته د مشال رادیو خبريال غلام قسم ورغلی وو او دا رپورت یې جوړ کړی دی.
اسم سلیم باجوا زیاته کړه چې د دې بریټ پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو او هم د افغانستان نه د دې بریټ تنظیمونکو بریټ کونکو وسلوالو ته هدایت ورکول.
یہ افغانستان سے آئے، افغانستان سے ہی پلان ہو کے ایگزیکیوٹ ہوا اور افغانستان سے ہی کنٹرول ہو رہا تھا.
دا خلق لا افغانستان راغلی وو، دا عملیات پا افغانستان کی پلان شوی وو او دا افغانستان نا پا دے عمل درامت کیدلو او ہم دا غزینا کنٹرول کیدلو. دے کی ٹول یو کم درشتنا شہیدان شوی دی چپکی دویش د هوایی ځواکونو سره تعلق لري او د یو پوځي افسر په شمول درې پوځیان په انخته کې وجل شوی دي او څلور نور ولسی وګړي وجل شوی دي چې د هوایی ځواکونو سره یې ملازمت کولو. خود پوز ترجمان آسیم سلیم باجوا زیاته کړه چې هغه فکر نه کوي چې ګنې د افغانستان ریاست به د دې برید د تنظیمونکو پشا لاس لري.
افغانستان میں بارڈنگ ریجن میں مسائل ہیں، اس طرح سے کنٹرول نہیں ہے.
په افغانستان کې د پولیس سره نږدې سیمو کې ډېری ستونزې دي او هغلته کې هغه رقم کنټرول نشته. همدارنګ د ضرب عذب عملیات وروستو ځینې خلک د پولی هغه غاړې ته اوړېدلي وو. مونږ او افغانان د رونو په رنګ یو او زه دا توقع نشم کولی چې افغانان رونه یا افغان حکومت یا افغان ریاست به د دا رقم شیانو حوصله افزایی کوي.
میں بالکل امید نہیں کر سکتا کہ افغان بھائی یا افغان حکومت یا افغان سٹیٹ اس طرح کی کوئی چیز وہاں سے انکریج بھی کر سکتا.
آسیم سلیم باجوا زیاده کړه چې ټول دیارلس بریدکونکي د هوایی ځواکونو کیمپ ته داخل شوی وو، خو هغوی چې څه غوښتل نو په هغه کې ناکامه کړی شو.
جو کیمپ کے اندر آیا وہ بچا نہیں ہے، وہ مارا گیا ہے، ان کا آبجیکٹیو.
څومره کسان چې کیمپ ته راننوتی وو هغه ټول وجل شوی دي، خو هغوی په دغه ځای کې وجل کېدل نه غوښتل، خو هغوی هغلته کې راګیر کړی شو او رهایشي علاقې ته پرې نه ښودلې شو. په دغه کیمپ کې دننه رهایشی علاقه کی دو نیم زره خلق اوسیږي. دوی د حساسی علاقې نه هم ډیر لري وساتلې شو. نو د دوی د تنظیمون کوچی کومي منسوبې وې په هغه کې دوی کامیاب نشو.
جو بین کے ہینڈلرز کے پلان تھے الحمدللہ وہ دونوں میں کامیاب نہیں ہوئے.
د آسیم سلیم باجوا په وینا برید کون کی پدرنو او جدید وسلو او بارودی موادو سنبالو، خو په ان خطه کې هیڅ یو برید کون کی ځانمرګ برید نه دی تر سره کړی او ټول وسلوال د امنیتی ځواکونو لخوا وجل شوی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
ترنو درکو مشال ریډیو ته تاسو غوږې. د پاکستان د سرحداتو او قبایلی سیمو وزارت لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې فاټا سیکریټریټ ته حکم ورکړی دی چې د قبایلی سیمو په سکولونو کې دی د استادانو شمیر په ډاګه کړي او هلته دی د هغوی حاضری هم باوري کړي. پرون مخام په اسلام آباد کې شبي غونډه کې ویل شوی چې په قبایلی سیمو کې د استادانو شمیر بیخي کم دی او ځین داسې سکولونه هم شته چې پکې یوازې یو استاد کار کوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د جمعې په مخام د صفرن لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې غونډه د مولانا جمال الدین په مشرۍ کې وشوه چې پکې په قبایلی سیمو کې د تعلیمي مسلو او تعلیمي نظام جاج واغستل شو. په دې موقع انکشاف وکړل شو چې په قبایلی سیمو کې په پرایمري اسکولونو کې یوازې یو استاد سبق خایي او د 800 زده کوونکو لپاره صرف څلور استادان برتی کړي شوي دي. او د غرنګ یو شمېر استادان داسې دي چې په بهر ملکونو کې نوکری کوي او یا په پاکستان کې په کور ناستی او تنخواګانی اخلي چې لکبلی د فاټه د ماشومانو راتلونکو په داو لګیدلې دي. لمشل ډیو سره خبرو کې د یادی کمیټې غړي قیصر جمال او چې دی په دې موخه فاټه سیکریټریټ ته هدایت جاری کړه چې د دې مسلې حل دی په فوري توګه روباسي او چې کوم استادان اسکولونو ته ناراضي د هغه پر ضد سخت کاروایی وکړي. نو موړي په دې حق لا زیاته کړه
مو ایجوکیشن سیستم باندې ډېر غټي پیسې لګي او هغه معیاري ګډنټان او هغه معیاري تعلیم نه ورکو. نو هغه باندې د اختر نفس یو فیصله دم وشول چې هغه کې دو حلقو والا سینګان سینیټران او پاتې سیګریټ والا بکینی وغه به قاعده یو یو سکول باندې غوله ریپورت ورکړي چې دې کې تعداد زیات تا. نو دا یو فیصله وشول چې دوه کم ترتیب به چلی نو دې کې به ټول پارلیمنټیرین په اعتماد کې اخلي. بد قسمتۍ نه ډیر خلک داسې شته چې هغه په دوبۍ او په بارو ملکونو کې ناست یو تنخواګانې اخلي. نو کمیټې نن دا سفارش هم وکړه چې دا خلکو باندې سخت اکشن دی واخیستل شي چې کم خلک تیارې تنخواګانې اخلي په بار ملک کې.
کله چې مشال ریډیو په دې حواله د قبایلی چارو تجزیه کار او استاد ډاکټر محب وزیر نو پوښتل نو هغه وی چې موجوده دور کې د فاټا تعلیم تخصصي پاملرنه ورکول پکار دي ځکه چې تعلیم عام شي او خلکو کې شعور راشي نو امن او ترقی ته به وده ترلاسه شي. نو موري زیاته کړه
وکیم استاد چې یو استاد په سر باندې درې سو نواخله تر څلور سو شاګردانو پورې
هغه استاد په خپل بیا حاضر هم نه دی، هغه هم په دوبۍ کې دی یا په بل ملک کې دی، او دې سره سره د فاټا تعلیم په حواله سره نور هم بلا مسائل دي، لکه اول خو د ټولونه چې کم ډنګ شوي دي په تراګرۍ کې هغه جوړول دي، بیا چې کم زاړه بلډینګونه دي د هغې چاردیوارۍ نشته، د کرسۍ میزونه نشته، د دې ټولو مسالو په کار دي چې یو داسې نظام پرې راوستل شي باقاعده، چې زه وایم چې د سکول او د ایجنسی افسر ترمنځ او د ایجنسی افسر او د ډایرکټر ترمنځ او د ډایرکټر او د سیکرټری ترمنځ باقاعده یو تړلی نظام وي.
غونډه کې دا هم وویل شو چې په فاټا کې د ترهګرۍ له وجې د ړنګو شوو اسکولونو صحیح شمېره دي صفران ته وړاندې کړل شي، او د هغې د بیا ودانۍ لپاره دي زر تر زره بندوبست وکړل شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال اړو ته تاسو غواګي د افغانستان د خوست په ګلان کیمپ کې یو شمیر میشت د وزیرستان کډوال وای چې دوی سره د نړیوال ټولنې او افغان حکومت مرستې د پخوا په پرتله لږې شوې، او په دې مرستو د دوی د کورنۍ اړتیا نه پوره کیږي. نور تفصیل به د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې وو.
د خوست د ګلان په کیمپ یا پنغالی کې چې دا مهال په کې د وزیرستانیو کډوالو زرګونه کورنۍ میشته دي، یو شمېر مشال رادیو ته وایي چې د پخوا په پرتله ورسره مرستې کمې شوي، او د مرستو په ویش کې هم له پیژنګلوۍ او واسطې پرته ټولو ته په یو ډول حقوق او امتیازات نه ورکول کېږي.
په یاد د میرلی اوسېدونکی یم، یو نیم کل بیره شخ امام استندر کړي او ځینې خلک لاته څو غوځو ځینې خلک ملاوي جنا
حاجي اسماعیل خان مخکې خو دغه وا چې مخکې خو وا هر څه وي ځکه چې کمباله ورکول ری ورکول وش خوری نه وا، لیکن نیست نن سبو چا گزاره نه پوش دا سکر نه دا چې څلور پنځه بچی نش بیجشتان.
یو بل تن وزیرستان جن کای ګډوال ته د مرستو په وش کې د بیا عدالتي خبره کوي.
زه ډانډه کلی دردنای اصل دین مې نوم دای صحیح شو، په خدای قسم چې زه داس کونډه یا تیم لرم چې په ټاټ شه پرتا او داس لارم مالک چې لاس لاس یې جوړ کړی دی او داس خلک پرتا دی په دیخ کې هم شوه زپ دره و زنه مې د خدای وسته چې یو ورځ مې سک نه پرېږدي چې په خدای قسم ته حق وته رسیدلای.
د خوست مهاجرینو چارو ریاست یو تن مسول اجمل راز د مرستو د اندازې کمیدل او ځینو کډوالو سره د مرستو د نه کولو ستونزه مني.
همدا اوس موږ د یونیسیار د مسولینو سره په جریان کې یو، هغوی د بایومیټریک رجستریشن لري، ان شاء الله په راتلونکي کې به د هغه پاملونه هغه کډوال چې د رجستریشن څخه پاتې شوی دي د موادو د مساعدتونو د ترلاسه کولو په منظور باندې په خپل معین وخت باندې سروې شي.
بل لوري ته د خوست ولایتي شورا رئیس امیر الله رسوان د رسمي ادارو ترڅنګ د خوست له خلکو هم غوښتنه وکړه چې له وزیرستانو بي ځای شو سره د منو پښان چلانو کی او تر وسه ور سره مرسته وکي.
چون ایمونکه ولمنه دي پښتون دي، دوی متاثر دي، دوی متضرر شوی دي. مونږ خپل دولت نه په مجموع کې د خارجي موساتونه او د خپل خلکو نه بیا د حکومتنه دو چې حتی لوسه د امکان تر حدا دا باید ونځو او د سر باید کومک وکړو.
یاد دی چې په اوس وخت کې د شمالي وزیرستان خوښا دوریم لکه کډوال په خوست کې میشتي. یاد کډوال هغه مهال خوست او یو شمیر هم پکتیکا ته ورغلل چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پاوز په پراخه کچه پوځي عملیات پیل کړل.
دا مشال ریډیو دا.
درنو ودونکو د خبر ایجنسی د تعلیم محکمې چارواکو ویلي دوی د خبر پختونخوا گورنر خصوصي پرمختیاي پروژې جی اس ډی پی او نړیوالي ادارې یونیسف په مرسته په باړه کې د بدامنۍ او فوزي عملیاتو پر وخت وړاند شو سکولونو کې د تعلیم لړۍ بیا پیلوي. دوی زیاته کړه چې وران شوي سکولونه به بیا جوړوي. د سکولونو د نشوالي له کبله د باړې په زورګونه زده کوونکي د تعلیم حاصلولو نه بې برخه شوي دي. نور تفصیل لسمینه د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د گورنر سپیشل ډیولپمنټ پروګرام یا پرمختیایي پروژې او نړیوالې ادارې یونیسف په باړه کې د وسلوالو د لاسا ورانو شو سکولونو کې زده کوونکو ته د تعلیم حاصلولو متبادل نظام ورکولو او د دغې ورانو شو سکولونو د بیا جوړولو تابعیا کړې ده. په دې حکله د خیبر ایجنسی اسیسټنټ ایجوکیشن آفیسر نواب ګل مشال ریډیو توای
په دې کې یو جی اس ڈی پی ولا ورته وای یونیسف په هغه باندې لکه دا او هغه بالکل په دې کې لګی دي نو دا کم سکولنا چې مکمل تور باندې وران دي په دې کې مونږ ټینټونو ودی فرنیچر ټیبل او بورډ دی دوی هغه ارنجمنټ پکې کړی دی او دا کم چې نور وران دي جزوی تور باندې هغه کې مرمت کار شروع شوی دی
او د باډي سیمې او تن فضل اکبر پر دې بیا وای چې باید د سکولونو دې زر تر زره جوړ کړل شي
مو دا غوړو چې موږ سکول اپریشن کې خراب شوې دي ویرون شوې دي خو چې څومره زر جوړ شي دا کم ملونې کړه د عملی جما ور کړل شي او د مو مشمر مستقبل نور خراب نشي
د خیبر جن سید د تعلیم محکمې د وینا تر مخې په باړه کې د بدمنې او پوزي عملیاتو په وخت وسلوالو خواوشا یو نیم سل سکولونو کې چاودنې کړې وي چې نوې سکولونه پکې په مکمل توګه وران شوې دي او باقی پاتې ته معمولی زیان رسیدلې ده او د دغو سکولونو د نشتوالي له امله په زرګونه ماشومان د تعلیم حاصلولو نه بې برخې شوي دي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
درنو درکو وزو بنوتا د خیبر پختونخوا د بنو خر دکاندارانو وای د چارواکو لخوا هر ورځ پر دوی د لګول شو جرمانو نه تنگ راغلي دي دوی غوښتنه کوي چې باید حکومت دا ستونزه زر تر زره هواره کړي د دکاندارانو د ستونزو په اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر پر رپورت کې ورو
د بنو خر دکانداران وای زلی تنظیمي ورنه غیر ضروري ټکسونه اخیستل شروع کړي چې روزانه مرستيال کمشنر او عاملای د بازار دکاندارانو ته د 3000 نه تر 100 او 600 پورې پرچې ورکوي د بنو پریس کلب مخې ته جمع شوی دکاندارانو د زلی تنظیمي پر ضد نارې واهلې او غوښتنه یې وکړه چې دوی د بی ځای نه تنګوي یو دکاندار شافی ازوای
ډیسیژن کمشنر دا بار بار ارسی او غټه غټه جرمنه په خالی په ګردوم د کچې د تلک هوا چلے وی او دای 20000 25000 30000 روپے په دای جرمنه کای
شانی ازوای په قرضې باندې سامان واخلی چې سا غریبی وکړي خود جرمنه چې تش پختنه هم وکړي نو ور باندې دو چنده ولګول شي
صاحب امی جی نه را ډیر تنگړي بیا خبر اور کې چې به دې کون نه حاصل کای پرچا به ډبلیو چې دوی ته چې گزاراو کا فلور منستا یا بیمیو بیا یې ځاګې دې نه به 10000 کوتا
په دې اړه مو چې کلا د بنو اسسټنټ کمشنر ریوینیو عزیز الله جان دفتر سره تماس ونیو نو د دفتر نورو چارواکو وویل چې نو ما وړې موجود نه دي خود عمرای وویل چې دغه کاروایان د قانون لاندې شروع کړي او هغه دکاندارانو ته پرچې ورکوي او یا پرې جرمانه لګوي چې دا دکانونو یې صفایی نه وي یا په خوراکي توکو یې وخت تر شوی وي او یا ناقص خوراکي توکي خرڅوي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا دروږه مشال لري تاسو غوګې د بلوچستان د کورونا چار وزارت وای دغه سوبي په بیلابلو سیمو کې په 13 میاشتو کې تر 8000 زیات مشکوک کسان نیول شوی چې یا خود ترهګری په پیخو کې ککړ ول او یا هم له وسلوال ډلو سره یې اړیکې درلودې دغه سوبي وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ بیا وای د نیول شو کسانو تبه له قانون سره سم سزا ورکول کیږي نور تفصیل لا کوټینا د مشال اړ یو خبريال خدای نور ناصر راکوي
د پاکستان په بلوچستان سبا کې په 13 میاشتو کې تر 8000 زیات وسلوال د هغوی ملګري او له بیل وسلوال وړلو سره تعلق لرونکو مشکوک کسان نیول شوی دي د دغه صوبې د کورنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد د قامي کړنلاري یعنی تر راتګ وروسته په وسلوالو او د هغوی په پلویانو مځکه تنګه کړي او تر 8000 زیات کسان یې په دې تور نیول چې یا خو وسلوال وو او یا هم د هغوی ملګري هلته د بلوچستان اعلی وزیر بیا له سنیو سره په خبرو کې ویل د پاکستان تر ټولو صوبو زیات دوی په قامی کړنلار کې شر لوبولې او دی نیول سویو کسانو ته به ک په کوم جرم کې ککړ ویل قانون سره سم سزا ورکول کیږي
نېشنل اکشن پلان می جو هماري جو پرفورمنس
په قامی کړنلار کې زما په فکر موږ تر ټولو شر لوبولو باب او په دې مده کې چې څومره هم کسان نیول سوي ک واقعي هغه کوم جرم کړی وي او یا هم د ترهګری په پیښو کې ککړ وي نو له قانون سره سم سزا به خامخا خبر کول کیږي
اسکه مطابق موږ ټرایل کړلګ
بلې خواته په کوټه کې د بشري حقوقو د سازمان مشر طاهر حسین ایډوکیټ بیا وایي دا چې اته زره کسان نیول سوي آیا د دې قانوني تقاضي پوره دي کیا دا معلومات له هیڅ چا سره نشته
یا په ایسا ہے کہ جو 8000 کا ذکر آیا ہے
دلته په دې هیواد کې اکثر داسې کېږي لکه اوس چې د دې 8000 کسانو د نیولو ذکر شوی دی خو د دې تفصیل یې هیڅ ورکړی نه دی چې دا کسان څوک دي څه جرم یې کړی او په کوم تور نیول شوی دی د دې هیڅ ذکر نشته نو ځکه دا پښتنه راپورته کېږي چې آیا د دې کسانو د نیولو په وخت کې قانوني تقاضي پوره کړې هم دي او کیا
قانوني مو پوره کیږي یعنی
د یادولو وړ ده چې تر هغه ورسته چې تیر کال په دسمبر میاشت کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول وسلوالو برید وکړ د پاکستان پوځي او سیاسي مشرتابه په ګډه د ترهګرو پر ضد د قامي کړنلارې اعلان وکړ چې دغه هیواد په شاوخوا ټولو سوبو کې د وسلوالو پر ضد د لټون عملیات پایل سو خدای نور ناصر مشال رادیو کوټا
درنو اوردونکو د بلوچستان د بشری حقوقو تنظیمونو د صوبي له وزیر اعلی غوښتنه کړي چې د خپل هغه بیان وضاحت په تفصیل سره وکړي چې پکې دا دعوه کړي و چې په صوبه کې حکومت په لوه وسلوال ډلې ختم کړل شوې دي ډاکټر عبدالمالک بلوچ د چهارشنبه په ورځ له بی بی سی سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې پاکستانی فوج د بیلتون پاله بلوچستانو د زپرو لپاره د وسلوالو ډلو د جوړولو او چلولو پالیسی بدل کړي ده پر دې موضوع د عبدالحی کاکړ دا رپورټ اورو
ډاکټر عبدالمالک بلوچ په خپل مرکه کې ویلی وو چې د بلوچ آزادي غوښتونکو پر ضد جوړې شوې د غیر ریاستي وسلوالو ډلو د صوبې د امن په خرابولو کې مهم رول و البته د دا داوه وکړه چې پوز اوس د دغه ډلو د ملاتړ پالیسی بدل کړې ده خو د پوینا ک چرته د غړډلې بیا فعال کړل سي نو دا به یو ډېر لوی بدبختي وي د بلوچستان د وزیر اعلی د دې خبرو په جواب کې د پاکستان د بشري حقوقو سازمان د بلوچستان څنګه مشر طاهر حسین ایډوکیټ غوښتنه کوي چې باید حکومت په دې اړه تش بیان نه بلکې پوره تفصیل مخې ته راوړي
لشکر په نامه لشکر جنگی په نامه تحفظ بلوچستان په نامه ابول په نامه جماعت الدعوه د حرکت الانصار دا د گورنمنت سپانسرډ ارګنایزیشن چې دوی جوړ کړل ایز ا چیف منسٹر دا غیر ذمہ دارانه بیان ورکړی چې موږ ختم کړ چې شي ختم کړ کم کسان ونیول شو دا د مخلوق په نظر کې راوړه چې خلک کې چې کوم بېچینی سره بېچینی ختم شي دغه خلکو دغه چمونه کوله دا ګاډیان دا اصله دا خلک ولدیت فلاح قومیت فلاح دغه ځای اوسېدونکو دا د ډیټیل په کار کې ورکې دي
بلوچ وایس د هغو بلوچانو د ژغ پروتوکول لپاره د بشري حقوقو تنظیم دی چې د فوجي عملیاتو په دوران کې حقوقونه تر پښو لاندې سوي دي دغه تنظیم د ورکړل سو او وژل سو بلوچانو مسله په عدالتونو او نورو فورمونو راپورته کوي نصر الله بلوچ د دې سازمان مشر دی دی وایي که څه هم پخوانی حکومت پلوا وسلوالې ډلې غلې سوي دي خو پر ځای نور کسان برتي کړل سوي دي
د دوی چې مخکې کوم لاسپوس یا کارمندان وو هغه ډیر مشهور شو خلکو وو پیجندل او ان ثبوتونه یې په رسمي توګه په سپریم کورټ کې هم وړاندې شول نو لدی ورسته په نړیواله کچه دوی بدنام شو او د بشري حقوقو سازمانونو دغه خبره راوچته کړه دوی وس خپل پخوانی حکمت عملی بدل کړی او نوی وجون کې ډلې یې مخته راوستي چې دوی هم هغه سي کار کوي لکه پخوانیو چې کول
خو د ډاکټر مالک بلوچ د ګوند نېشنل پارټي مرکزی ویاند ډاکټر اسحاق بلوچ بیا وایي هیڅ نوې ډلې نه دي جوړې شوې بلکې وزیر اعلی د فوج په ګډون ټول په دې خبره کانې کړې دي چې د دغه سي ډلو ساتل تاواني حکمت عمل ده
اغه دا وجو چې ډاکټر مالک چې دا حکومت چې رااله دا حکومت هر ادارې وي ګرد سټیک هولډرز ته دا ولې چې په دا باندې او په لاجیک باندې په دلیل باندې د ته د کنوینس وکړي چې هر کارنرز وو چې په دا خلک چې دی یو کار چې دی دی وایي چې وایي مجبوریا صد د پاره کو یعنی سل کار د خپل مزي باندې کوي غلطي دې پر دا شی ختم شول
په بلوچستان کې له شاوخوا څخه د پاسه یو ویل سيزرایسي د بلوچ ازادي غوښتونکو وسوالو او پوز ترمنځ جګړه روانه دي خو اوس د صوبای حکومت په مرسته د پردی شاته ل جلاوطنه خان افکلات امیر سلیمان داود او د وجلسوی نواب بوکټی لمسی برهمداغ بوکټی سره خبري اترې روان دي. ځینې کارپوهان فکر کوي چې د غرابیتو ته په کتو سره شایي حکومت خپل پلو او وسلوالي ډلې د اوس لپاره غیر فعال کړي وي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
درنو ودونکو د مشال اړخ خبرونه ته تاسو غوږی د خبرونه په دویمه نیمه کې تاسو لپاره 219 پروګرامونه لرو. خو واخ شبې د ماسپخین یو نیمه بجه اسرار العالم مومن هم را سر په سټوډیو کې موجود دي نو له هغه نه د خبرونو لنډی زور
د افغانستان د بلنو چارو وزارت وایي چې هیڅ کله به اجازه ورنه کړي چې له خاورې یې د ګاونډي هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. دغه وزارت وایان د شکیب مستغنی دا څرګندولې نن له مشال لو سره د پاکستاني چارواکو د هغې ادا په جواب کې وکړي چې ګواکې په پېښور کې پر پوځیانو پرونی حمله د افغانستان په خاور کې پلان شوی وي. د پاکستان په وزوی په بډابیره کې پرون د هوایي ځواک پر اسوګنزی بریج چې 240 کسان پکې وجل شوي وو پلان یې په افغانستان کې جوړ شوی وو. د پېښور او بډابیر برید وروسته په جنوبي وزیرستان کې د بې پیلټ الوتکې په یو حمله کې یو کور په نښه شوی چې درې مشکوکه وسلوال پکې وجل شو 15 نور ټپیان دي. د افغانستان د سولې علي شورا یو غړی وایي دوی هیله لري چې له طالبانو سره به د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل شي. حبیب الله پوزی پرون مشالو ته سره په ځانګړو خبرو کې دغه خبرې وکړې. د خبر ایجنسی د تعلیم چارواکي وایي د سکولونو د رښتوالي لامل د باړې په زورګون از د کوونکې د تعلیم ترلاسه کول نه به برخې دي. د خبر ایجنسی د تعلیم څنګه مرستيال مشر نواب ګل پرون مشاله دوتوي چې دوی د بدمنۍ او پوځي عملیاتو پر وخت پوران شو سکولونو کې د تعلیم لړۍ بیا پھیلوي. د افغانستان د قانون او پټرول وزارت وایي د ټاپي پروژې د کار د پیل پر وړاندې کوم جدي خنډ نشته. د ټاپي پروژې په مرسته به د ترکمنستان ګیس د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په دې لټه کې دی چې د ایرانیانو لخوا د امریکا مرګ نارو وروسته د میلیونونو امریکایانو په ذهنونو کې پیدا شوې اندېښنې ختمې کړي. نوموړی وایي دغه شعارونه د امریکایي ولس پر ضد نه دي. د امریکایي سی بي اس ټلویزیون سره د روحانی مرکه چې سبا به خپرېږي نوموړي پکې ویلي دي چې په ایران کې هر جمعه د مونځ وروسته د امریکا پر ضد ورته نارې وهل د دوی د مذهبي شعارونو برخه ګرځېدلې او دا د امریکا د هغه پخوانیو پالیسیو غبرګون دی چې د په خبره ایران ته ترې تاوان رسېدلی. او د روس او امریکا دفاع وزیرانو له سبا یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبرې وکړه. د شام پر شخړه یې بحث وکړ.
دا خبرونه لنډیز مو د اسرار العالم مومن د واورو د لوس وخت شبه دی د مشال لړی ونیس پروگرام د نړۍ رنگونو راځي چې د پروگرام ته په ګډه سره وښو. د مشال لړی ونیس پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیاز سلامونه ومنې. کله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې موږ درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلایي اداره ناسا د سپوږمۍ هغه تیارو زینو ته لوی راکټ لیږي چې تر اوسه پورې تسخیر شوی نه دی. دا میشن مریخ سیارې ته د یو قوي راکټ لیګلو آزماینه هم ده. د ناسا ساينسدانانو تر مخه دا میشن به د 2013 کال په نومبر میاشت کې لیګل کیږي. دا میشن به 20 ورځې دوام لري او په دې کې به د سیستم او د ستور مزلو د کار جاج اخستل کیږي. ناسا اداره هیله لري چې تر 2030 کال پورې لري پروتو ستورو ته ستور مزلي ولیږي او تر 2030 کال کې مریخ سیارې ته د ستور مزلو لیګلو پلان لري. د ډیلی میل ورسپانې تر مخه ناسا اداره د اورین خلای جاز لپاره د راکټ جوړولو کار شروع کړی دی. دا یو قوي راکټ دی چې مریخ سیارې ته د لیګلو نوړاندې پر تجربه کیږي. په لومړي پړاو کې به دا راکټ د سپوږمۍ هغې لري پرتی سیمې ته لیګل کیږي چې تر اوسه پورې یو میشن هم د غزایتا نه دی لیګل شوی. د ناسا یو چارواکی بیل هیل وای چې د خلا ژورو ځایونو ته د ستور مزلو لیګلو پروژه کې پرمختګ کړی دی. پدې لړ کې د اورین خلای جاز کې د ستور مزلو لپاره د الومینیم و لوی پرزه یا برخی جوړ کړل شوی دی او دا به له جاز سره ویلډینګ کوي یا لګوي. په جاز کې یو سرنګ او له یو بل جاز سره د ملاولو ځای هم شامل دی. د انجینرانو تر مخه د اورین جاز لومړی سخت لپاره د پرزو جوړولو کار په توندۍ سره روان دی او تمه ده چې په راتلونکو میاشتو کې دغه پرزې د ناسا کینیډي خلایي مرکز ته ولیږي. تر دې وړاندې په دسمبر میاشت کې د اورین خلایي جاز کامیابه ازموینه شوې وه. په جنوب کوریا کې فوجیانو ته سلور سلویق زره موبایل ټلیفونونه ورکړل شوي دي، خو فوجیان به له دې نه ټلیفون نشي کولی بلکې یوازې به اوري. دغه موبایل ټلیفونونه به د جنوب کوریا د فوجیانو سلورو څانګو بری، بحري، هوایی او میرین ته ورکول کیږي. د کوسین ایبو ویبپاڼې تر مخه د دې موبایل ټلیفونو ورکولو مقصد د فوجیانو له کورنیو سره په رابطه کې اوسېدل دي. د دفاع وزارت په وینا دا موبایل ټلیفونونه هغو فوجیانو ته ورکول کیږي چې ډیر لرې پرتو سیمو کې ځای پر ځای دي. کارپوهان وایي چې بغیر له ډرایور چلیدونکي د ګاډي نظام ناکاره کول ډیر اسان کار دی. په دې لړ کې تحقیقونکو په کور کې جوړ شوی یو لیزر په مرسته د هغه ګاډي نظام ګډوډ کړي چې بغیر له ډرایور چلیږي. د دې آلې په مرسته بغیر له ډرایور چلیدونکي ګاډي کیمرا ناکاره کیدل ممکن وي او هغه ته دوکه ورکول هم اسان وي. د دې لوجې دغه ګاډي خپل لارې نه بي ځای کېدي شي او پیخي هم رامنځته کولی شي. دا وخت په نړۍ کې د سمارټ موبایل ټلیفونونو رجحان ډیر زیات دی. د نړۍ زیاتره برخو کې خلکو سره موبایل ټلیفون دي چې پکې انټرنیټ کاروي. کوم دا یو ډیر ښه سہولت دی خو اوس د پریشانې سبب هم جوړ شوی دی. نوموفوبیا چې موبایل ټلیفون ته د رسائی نه ترلاسه کیدو له وجې سخت پریشانې په اړه لکلون رایسي خبرې کوي. خو کارپوهان وایي چې په ایشیا کې د سمارټ موبایل ټلیفون په استعمال کې ډیر زیات اضافه شوی دی. د کارپوهانو په خبره په ایشیا کې په ځوانانو کې د سمارټ موبایل ټلیفون رجحان له نورو ځایونو څخه ډیر زیات شوی دی او د دې یو مرض شکل هم اختیار کړی دی. کارپوهانو په دې اړه یو سروې هم کړی دی او د دې مرض یو څو علامتونه یې راپرسیره کړی دي. په دې کې بغیر له سوجي موبایل ټلیفون راخستو او قتل د فون له بغیر پریشان کېدل یا بے چینی محسوسول، فون ته په سماجی تعلقاتو زیات فوقیت ورکول، په نیمه شپه کې خپل موبایل ټلیفون کتو لپاره راوېخېدل، خو موبایل ټلیفون زیات وخت رولو په نتیجه کې په کار او تعلیمي کارکردګۍ کې کمی راتل او په اسانۍ سره ایمیلز او سمارټ اپلیکیشنز د متاثر کېدل شامل دي. د سماجی رابطو ویبپاڼه فیسبوک په ټول نړۍ کې ډیره زیاته مشهوره ده چې د صارفینو شمیرې شاوخوا یو نیم ارب ده. د دې ویبپاڼې کاروونکي د خپل ملګري او یا د نورو پوسټ خوښول یا لایک بټن وهل یو عامه خبره ده. خو د کیمبریج پوهنتون سره تعلق لرونکو کارپوهانو ویلي په فیسبوک د خلکو د خوښې موادو په اړه ډیر څه معلومیږي. په دې لړ کې یو کمپیوټر پروګرام جوړ کړل شوی دی چې د فیسبوک کاروونکي د لایکس په بنیاد د هغه کس شخصي خاکه جوړوي. دا پروګرام تاسو ته ویلی شي چې تاسو سړی او ښځه، کوم مذهب لرئ، کوم سیاسي نظریه لرئ او د دې ترڅنګ نور معلومات هم درکولی شي. د دې پروګرام استعمالوونکي هر یو کس مخصوص ویب سایټ باندې خلاصوي او خپل پروفایل پیشنګوي آپشن خوښوي او بیا د خپل فیسبوک لایکس باندې معلوماتو اجازه ورکوي. که څه هم د دې پاڼې ټولې تجزیه سمې نه وي، خو کارپوهان وایي چې په عمومي توګه یې نتیجې صحیح وي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم سټریټ آوت آف کمپټن په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 190 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس آفس په دویم نمبر فلم مشن امپاسبل روګ نیشن دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 500 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم مینینز دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم وار روم په لومړي نمبر دی. په دویم نمبر فلم سټریټ آوت آف کمپټن دی او په دریم نمبر فلم ا واک ان د وډز دی. بلخوا د هند په باکس آفیس کې فلم ویلکم بیک په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې یې د 2 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفیس کې په دویم نمبر فلم فینټم دی چې د 500 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی او د هند په باکس آفیس کې په دریم نمبر فلم آل از ویل دی. د هالیوډ نوی فلم دی ډینش ګرل لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې آسکر ایوارډ ګټونکو اداکار ایډی ریډ مینی مرکزی کردار کړی دی. دا فلم د مشهور ناول لیکونکي ډیوډ ایبرشوف په ناول جوړ شوی دی. دا په رښتینی واقعیتو فلم جوړ دی. په فلم کې په تاریخ کې په لومړی ځل د یو سړی خپل جنس بدلولو پیښه ښودل شوې ده. په فلم کې د ایډی نوم لیلی وی. لیلی په تاریخ کې لومړی سړی وی چې خپل جنس بدلوي. دا یو رومانوي فلم هم دی. په فلم کې مشهوري اکټری الیسیا ویکندر هم کار کړی دی. فلم دی ډینش ګرل به د نومبر په میاشت کې نمایش ته پر وړاندې کیږي.
هالو دیر وی ار ګوینګ ټو کال یو لیلی. I want to sketch you. Lily.
We should go out tonight. Give them something different.
Lily.
You're exquisite.
You're different from most girls.
There was a moment when I wasn't me. There was a moment when I was just Lily.
But Lily doesn't exist. We were playing a game.
Something changed.
Lost his way. He needs a friend.
Let me help. Surgery has never been attempted before.
You're my whole life. It could kill you.
It's my only hope. This is not my body. I have to let him go.
د برتانیا سینما د مشهور لیکوال او ناول نگار ویلیام شکسپیر په ډرامې مکبیت فلم جوړ کړی دی. په فلم کې د برتانیا مشهور اداکار مایکل فیسبندر د فلم مرکزی کردار کړی دی. ویلیام شکسپیر دا ډراما په 1603 کال کې لیکلې و. دا یو تاریخي ډراما و چې پکې د سکاټلند پاچا مکبیت د ژوند مختلف اړخونه راورسره کړل شوی دي. پاچا مکبیت د خپل واک پر ځای ساتلو لپاره ویره تره خوروي. فلم مکبیت به د اکتوبر په 2 منیټه نمایش ته پر وړاندې کیږي.
My dearest love, Duncan comes here tonight.
Look like the innocent flower, but be the serpent under it.
How full of scorpions is my mind. Life's but a walking shadow. Honor, love, friends. But in their stead, curses.
په نړۍ کې د جنکو د تعلیم لپاره زیاتره ادارې مبارزه کوي. په هند کې په حکومتي کچه د جنکو تعلیم په موضوع یو دستاویزي فلم جوړ شوی دی. د دستاویزي فلم نوم Girls Rising India و پړېږي و اوړېږي دی. د دستاویزي فلم کې مشهور اداکارانو امیتاب بچن، پریانکا چوپړه، کرینا کپور، سوشمیتا سین، مادوری دکشت، پرینیتی چوپڑا، آلیا بٹ، فریدا پینٹو او نندانا داس کار کړی دی. دا دستاویزي فلم مشهور ډایریکټر ریچرډ ای رابن جوړ کړی دی.
मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती?
छह करोड़ साठ लाख लड़कियों के लिए स्कूल सिर्फ एक ख्वाब है और न जाने कितनों के लिए स्कूल जाना रोज एक संघर्ष. सबसे बड़ा सच है बस एक, लड़कियों की शिक्षा जरूरी है उनके लिए, हमारे लिए, हम सबके आने वाले कल के लिए.
आप
आगे बढ़ेगी, हर लड़की पढ़ेगी।
गर्ल राइजिंग, वो पढ़ेगी वो उड़ेगी।
نیندی سینما مشهور اداکار عرفان خان نوی فلم تلوار ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم په هند کې د مشهور قتل مقدمی اروشی تلوار باندې جوړ شوی دی. دا د قتل یو ډیره پیچلې مقدمه وه. په فلم کې عرفان خان پولیس والا وی او د دې مقدمی پلټنې کوي. فلم تلوار به د اکتوبر په 2 منیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
15 مارچ
گھر میں چار لوگ تھے، دو زندہ ہیں اور دو ڈیڈ۔
آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟
ایک ہی رات میں دو دو قتل ہوئے گھر میں، مطلب دونوں واپس آنے چلے، کمال ہے۔
میں نے اپنی بیٹی کو نہیں مارا ہے۔
ڈاکٹر ٹنڈن اشون کمار، آئی ایم ہینڈلنگ انگلش۔ سر کسی بھی بے گناہ کو سزا ملنے سے اچھا ہے دس گناہ گار چھوٹ جائے۔
سر یہ سب ان لوگوں نے من گھڑت کہانیاں بنائی ہیں ہر بارے میں۔
رمیش کی جان تھی شروع، آئی ہوپ جسٹس از ڈن۔
تم نے انصاف کی مورتی دیکھا ہے؟
جس دن سمے نے آنکھیں کھولی،
اس مورتی کے ہاتھ میں ایک تلوار بھی ہے۔
انصاف انصاف انصاف ہوگا،
مگر پچھلے 60 سالوں میں اس پہ زنگ لگ گیا ہے۔
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم. درنو اوریدونکو، اوس تاسو پام د مشال لاډیو بلې اونیزي خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې په لور راګرځوم. دا ځانګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې دا ځل د پاکستان او ترکیې د دینی مدرسو پر تلیز جاج اخستل شوی دی. دا خبرونه احمد شاه زمي هر اونۍ تاسو لپاره جوړی. نو راځي چې د دې اونۍ پروګرام ته په ګډه سره وښو.
مدرسې په اوسنی اثر د مشال رادیو پونی زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په پاکستان کې مدرسې د دغه هیواد له جوړېدو سره سمې جوړې شوې، چې دا مهال یې شمیر د یوې اندازې له مخې د 40,000 شاوخوا دی. په دغو مدرسو کې څه باندې 100,000 طالبان دیني زده کړې ترلاسه کوي. پر پاکستان سربیره په یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو کې هم مدرسې شته، چې د خپل وضع کړل شوي قانون سره سم یې د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړې دي. ترکیه یو له هغو هیوادونو څخه دی چیرې چې د حکومت تر انتظام لاندې د دیني زده کړې سلګونه مرکزونه فعالیت کوي. دا چې د ترکیې د دیني زده کړو مدرسې یا ښوونځي د پاکستان له هغو سره څه ډول توپیر لري، مدرسې په اوسنی عصر کې روانه خپرونه همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. په ترکیه کې د عثماني خلافت پر مهال یو شمیر مدرسې فعال وې چې دینی درسونه پکې شودل کېدل. خو په 1923 میلادي کال کې د مصطفی کمال اتاترک لخوا د جمهوریت تر اعلان وروسته مدرسې وتړل شوې. څه موده وروسته د خلکو د دینی اړتیاو د پوره کولو لپاره د دیني زده کړې د لنډې مودې کورسونه پیل شول، چې دورانیه یې دوه یا درې میاشتې وه. د هغه وروسته د خلکو د اړتیاو او غوښتنو پر اساس د امام خطیب لیسې په نامه د دیني زده کړو د مدرسو یا ښوونځیو بنسټ کېښودل شو، او لومړی امام خطیب ښوونځی یا مدرسه په 1955 میلادي کال کې په استنبول ښار کې پرانستل شو. څه موده وړاندې ترکیې ته د سفر پر مهال همدغه ښوونځي ته، چې استنبول انادولو امام خطیب لیسه نومېده، ورغلم. کله چې مې د لیسې له مشر جاوید اردریم څخه په دې هیواد کې د امام خطیب لیسو د پرانستې په اړه وپوښتل، نو نوموړي وویل:
Ülkemizde İmam Hatip liselerimizin tarihçesi, tarihi 1950.
Bu Türkiye ki de İmam Hatip Khwanzayo ya madrasu tarih 1950 kal ta rasigi. Pa 1950 kal ki de di Khwanzi de lumrani mudir aw bansati khudun ki Mahmud Jalal Okten pa ziyar pa hewat ki lumre İmam Hatip Khwanzay pranistal shu. Aga waqt Democrat kon pa waq ki ho. Adnan Mundaris Wazir Azam aw Tawfiq Ilari de khwani waziru. Aga waqt madrasi tadal shwe او د دینیز د کړل لپاره یوازې د لنډې مودې کورسونه ویل کېدل نو په همدې وخت کې محمود جلال الدین اوکتن یو پروژه جوړوي او په انقره کې د ښوونې او روزنې له مرکزی وزیر توفیق الهری سره شریکوي او بیا پریکړه کیږي چې باید د امام خطیب ښوونځي بنسټ کې خودل شي هماغه و چې په 1950 کال کې په استانبول کې د دې ښوونځي بنسټ کې خودل شو
شکلنده لیسه چویلیور
د نوموړي په وینا تر دې وروسته یو شمیر نور امام خطیب لیسې پرانیستل سوې چې شمیر یې دا وخت تر 1600 زیات دی د تاریخ په اوږدو کې په دغو امام خطیب لیسو کې کله له 1600 څخه تر 1200 او کله بیا له 900 څخه تر 1200 پورې درس ویل کیږي چې بیا وروسته فارغین په پوهنتون کې نه یوازې د الهیاتو یا دیني علومو څانګې ته تلای سي بلکې نورو پوهنځیو کې هم لوړې زده کړې ترلاسه کولای سي جاوید اردریم زیاتوي چې د امام خطیب لیسو هدف یوازې دیني علوم نه بلکې عصري علوم ښودل هم دي
İşte 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
د امام خطیب خوانځیو د جوړولو هدف د هیواد د دینی اړتیاو د پوره کولو لپاره ځانګړي کسان روزل او د دې په خوا کې د عصري علومو لکه فزیکس، کیمیا، ریاضي او فلسفي علومو زده کړه کول او عصري او دینی علوم سره یو ځای کول په پایله کې داسې کسان روزل چې هم دینی او هم عصري زده کړې کړې وي خپل دین او کلتور په ښه توګه وپیژني او بل خوا هغه غربي ارزښتونه هم وپیژني او خپل وطن ته د خدمت جوګه شي زمونږ د کون کې د هغه مارغه په شان وی چې دو وزرونه لري او ډیر خلوت کوي یعنی د امام خطیب خوانځیو د کون کې تر فارغې دوه وروسته هم په عصري علوم او هم په دینی علوم سمبال وی
بل خو د ترکیه په بیلابیلو پوهنتونونو کې د الهیاتو د پوهنځیو شمیر تر شپېته اوښتې دي چې تر پی ایچ ډی یا دکتورا پورې زده کړې پکې ورکول کیږي خو دغو پوهنځیو ته زیاتره هغه زده کوونکي ځي چې امام خطیب ښوونځی یې سرته رسولی وي او غواړي په دې برخه کې نوره پوهه ترلاسه کړي په ترکیه کې د هر ملا امام خطیب موزن او مفتی لپاره ضروری ده چې له امام خطیب لیسې څخه فارغ سوی وي او بیا وروسته یې په پوهنتون کې د الهیاتو پوهنځی لوستی وي که څه هم په پاکستان کې دیني مدرسې په شخصي توګه فعالیت کوي خو په ترکیه کې هیڅ کس ټولنه یا غیر حکومتي اداره نسی کولای چې امام خطیب لیسه یا مدرسه د الهیاتو پوهنځی او یا پوځي ښوونځی پرانیزي دا چې په ترکیه کې ولې چاته اجازه نه ورکول کیږي چې په خپل سر مدرسې جوړ کړي جاوید اردریم په ځواب کې وایي
چونکی دین önemli bir müessese eğer yetkili
کچیری دینی خوانځي یا مدرسې په شخصي توګه د افرادو لخوا جوړ شي نو د مدرسو مالکان یا چلوونکي خپل افکار او خپل نظریه د دین په بڼه خلکو ته وړاندې کوي چې دا بیا د خلکو ترمنځ د بی اتفاقی او خپل منځي شخړو سبب ګرځي حال دا چې د دین اصلي سرچینه قران او حدیث نبوي دی کچیری د شخصي تنظیمونو ټولنو یا اشخاصو لخوا امام خطیب خوانځي جوړېدل نو بیا بعد دغه اتحادیو او ټولنو لخوا په جوړو شو مدرسو کې د هغوی د خوخ اسلام خودل کېدی او هغه تعبیر چې دوی د اسلام له دین څخه درلودی نو هغه به خلکو ته د مختلف دین په توګه وړاندې کولای نو په نتیجه کې به د پلانی سړی مسجد او د پلانی سړی د مدرسو خبرو د خلکو ترمنځ اختلاف بې اتفاقی او جنگ جګړې رامنځته کولای نو په کار ده چې د خوانځي یا مدرسې د حکومت لخوا جوړ شي او د حکومت تر کنټرول لاندې وي په ترکیه کې د دینی چارو ریاست موجود دی او ټول مساجد په هغه پورې تړاو لري او د ټولو مسلمانانو پر مخ پرانیست دي او دا کار د خلکو د یووالي لپاره ډیر اړین دی او د دین په شان مهم موضوعات باید د با اهل کسانو تر کنټرول لاندې
ایل کیشیلرین کنټرول آلتیندا اولماسی گریکیر دی رسنر
بلخ د ترکیه په قونیه شهر کې د نجم الدین اربکان په هنتون د الهیاتو په هنځي شوونکی پروفیسور ډاکټر سلیمان توپرک وای چی تر ټولو غوړه د نس دکړي په حکومتي شوونځیو او د حکومت په امکاناتو کېږي
او زمان سپنتلار یشانیور شمدی ګریک افغانستاندان ګریک پاکستاندان
دلته زموږ د الهیاتو په پوهنځي کې د افغانستان او پاکستان شاګردان موجود دي. موږ د دوی للارې دغه هیوادونه وپیژندل. که هر څومره موږ د هغوی د تعلیمي نصاب په اړه لږ یا ډیر معلومات ترلاسه کړل، خو هغه متل دی چې وایي د ډول غږ للرې ښه ښکاري. نو موږ پوهیږو چې د هغوی دینی مدرسې خپلې دندې په سمه توګه سرته نه رسوي. باید چې دینی زده کړې د حکومت لخوا په حکومتي ښوونځیو او تعلیمي مدرسو کې د مسؤولو اشخاصو له اړخه د حکومت تر کنټرول لاندې پر مخ یوړل شي. له کنټرول څخه زما مطلب دا دی چې حکومت باید د پرمختګ او کار په اړه کنټرول ولري، نه دا چې حکومت پر مدرسو او تعلیمي ادارو اغیز وکړي. که شیر کنټرول په سمه توګه وشي، نو زما په نظر تر ټولو غوره دینی زده کړې حکومتي خونځیو او د حکومت په امکاناتو یا وسایلو کې
کېږي. د دین ایتمن ورلېبلېږي سویلېبلېرس
د همدې پونتون د الهیاتو پونځیو پاکستاني زده کوونکی راجا عاقف د ترکیه د دینی شونځیو او د پاکستان د مدرسو ترمنځ د توپیر په اړه وایي چې په ترکیه کې پر مذهبي زده کړو سربېره یو شمېر عصري مزامین هم شودل کیږي، چې لکه بلې د دې ځای زده کوونکی د پاکستانیانو په پرتله زیات معلومات لري.
وہاں پر صرف ہمارے مدرسے یا کوئی ایسے دینی اسکول ہوتے ہیں، وہاں پر صرف ہمیں قرآن حدیث فقہ
پلت زمون مدرسے یا دینی خوانزی مونگ تیواز قرآن حدیث یا فقہ رکھے دوی مونگ تا نور مضامین نوائی او نا دنڑے پڑا معلومات رکھوی. خود دلتا پا ترکیہ کے دا دین سربیرا نور دیر مضامین ہمشتا دا قرآن حدیث او فقہ سربیرا مونگ تا دنڑے دا تاریخ پڑا در سنوائل کی نفسیات طولن پوہنا تجارت او اقتصاد رکھے او دا دی سربیرا کمپیوٹر او انگریزی ہم راتوائی. خو په پاکستان کې د مدرسې زده کوونکي یوازې د دین او فقه په اړه خبر وي، هغه تاسو ته د تجارت، سیاست او فلسفه په اړه داسې معلومات نشي درکولای لکه څنګه چې دغه زده کوونکي درکوي.
د دې ترڅنګ د ترکیه په انقره ښار کې د الهیاتو د پوهنځي او افغان زده کوونکي سمیع الله صابر ورته نظر لري او وایي چې په ترکیه کې هر دینی عالم او امام باید په ټول علومو خبر وي.
دلته دوی د دینی زده کړو سره یو ځای یعنی د حدیث شریف، تفسیر شریف، همدغسې د نور کتابونه د دې سره په څنګ کې دوی هم ټولنپوهنه ورته وي، هم ارواح پوهنه ورته وي، او هم منطق ورسره دي، هم فلسفه ورسره ده. چې دا ډېر ضروري علمونه دي، ځکه چې امام یا دینی عالم چې دی د دغو نه باید خبرې ټولنه باید وپیژني چې زه په کومه ټولنه کې یم او څنګه ټولنې سره کار کولی شم، هغه څنګه دی وکولی شي چې دی غلط رواج نه راواړوي.
نوموړي زیاتوي چې د ترکیه زده کوونکي د پاکستان یا افغانستان د دیني زده کړو څخه د فارغ سوو زده کوونکو په پرتله ډیر زیات معلومات لري او ټولنې ته ګټور تمامېدای شي.
د دغه ځای شاګرد وي دغه د نوري نړۍ یعنی د نوري نړۍ د کلتور څخه، د نوري نړۍ د فکر څخه، یعنی په نور نړۍ کې چې څه تیریږي د هغه نه ټول نه خبري، هغه د نړیوال تاریخ نه چې نړۍ کې څه تیر شوی و او اوس څه تیریږي، او د دوو مملکتونو ترمنځ څه لپاره جنگ شوی و، ولی شوی و، ولی جنگ کیږي، دغه نه خبري. د دغه ځای نه چې څوک فارغ وي د هغې ساحه زه ګمان کوم چې ډېره ستره ده، ځکه دوی د نړۍ د دینونو څخه خبرداره دي، د نړۍ د کلتورونو څخه خبرداره دي، په نړۍ کې په کوم ځای کې مسلمانان څنګه ژوند کوي د هغوی نه خبرداره دي. یعنی دوی د امریکې مسلمانانو نه خبر دي چې هلته دوی په څه رقم ته ژوندګي کوي، سره کام ته یې کوي، کلتور یې څنګه دی. نو د هغوی ساحه ډېره پراخه ده، دی کولی شي چې په امریکا کې هم خپل خدمت ته دوام ورکړي، په روسیه کې هم خپل خدمت ته دوام ورکړي، لیکن د افغانستان چې هغه څه دی هغه د هغې محلې دپاره مخصوص یو منطقې ته کار کولی شي.
په ترکیه کې لوړې دیني زده کړې ترلاسه کوونکي پاکستاني زده کوونکي وایي چې ترکیه نه یوازې له پاکستاني مدرسو سره په مضامینو کې توپیر لري، بلکې دوی په تعلیمي نظام او د ښوونکو په رویو کې هم زیات توپیر احساس کړی دی. راجا عاقف په دې اړه د خپل سترګو لیدلې حال بیانوي او وایي چې په پاکستان کې د ښوونکو د نړۍ پرمختللې ټکنالوژي ته په منفي سرکه کتل او اوس هم هلته د ټکنالوژي منفي اړخ ته زیاته کتنه کیږي.
میں جب کلاس ایٹ میں تھا تو ایک ٹیچر تھا میرا اسلامیات کا، اس وقت نئے نئے موبائل آئے ہوئے تھے پاکستان میں،
زچ کلا پاتم جماعت یا ٹولگی کی اوم نو زمونگ دا اسلامیات تو یو خون کے ہو، هغه وخت پاکستان ته موبایل ټلیفونونه نه وی راغلی وو. زما له یو ملګري سره موبایل وو، نو هغه خون کې ورته وویل چې دا مه استعمالوه، دا امریکایانو او اروپایانو جوړ کړی دی. خو چې کله دوه کاله وروسته موږ لسم ټولګي ته راغلو، نو یو ورځ همدغه خون کې په کلاس کې ولاړو او ویلې دا موبایل دی، دا ډیر ښه شی دی، ما هر سهار ویښوي او له کورنۍ او نورو کسانو سره خبرې هم پرې کولی شم. هلته زموږ ستونزه همدغه ده چې زموږ ښوونکي منفي اړخ ته زیات ګوري. د دې سربیره هلته انټرنیټ زیات نه کارول کیږي. دلته موږ خپل ټول امتحانونه د انټرنیټ او کمپیوټر له لارې ورکوو، خو په پاکستان کې د دې ټکنالوژۍ د منفي اړخ له کبله زیات استعمال نه
کیږي.
په ترکیه کې لوړی دیني زده کړې ترلاسه کوونکي پاکستاني زده کوونکي نظر لري که چیرې په پاکستان کې د دیني زده کړو ښوونیز نظام د ترکیه غوندې پرمختللی او عصري سي، نو فارغین به زیات معلومات ولري او ټولنې ته به د غوره خدمت جوګه سي. مدرسې په اوسني استر کې روانه خبرونه هم دومره وه. راتلونکې اونۍ به د پاکستان او مصر د دیني مدرسو پرتلیز جاج اخلو. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ. د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شي.